په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه پیل سوه چې خبري برخې 1:30 ده. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د قطر د دفتر په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر خبرداري وروسته طالبانو داسې نښې نښانې ښوولي چې غواړي د امریکا غوښتنې ومني. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې راځي چې وسلوالو کسانو د پاکستان په شمال کې پر یوه هوټل په حمله کې 9 تنه بهرني سیلانیان ووژل. په ترکیه کې یو ځل بیا د بلوازد پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ نښته وسوه. خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه له ناجیې ساپۍ څخه اوري.
د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د افغان ډیپلوماټانو امنیت خوندي کړي. او د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکارۍ شورا په افغانستان کې په خپل وخت د ټاکنو په ترسره کې دوه ټینګار وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له حکومت څخه وغوښتل چې د افغان ډیپلوماټانو امنیت لا ټینګ کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جنان موسازی نن په دې اړه یوې خبري غونډې ته وویل:
پاکستان دولت نه غواړو تر څو په پاکستان کې د افغان ډیپلوماټانو د امنیت د تامینولو په برخه کې لا جدي او لا زیات لازم اقدامات ترسره کړي.
دا خبرې ورسره له هغه مطرح کیږي چې د تیرې چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې یو افغان ډیپلوماټ د وسلوالو کسانو په حمله کې ټپي شو. د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له حکومت نه غوښتي چې د دې پیښې د عامل د عواملو په اړه تحقیقات وکړي. د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکارۍ شورا په افغانستان کې په خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کې دوه ټینګار وکړ او ویل د هغو هڅو مخه باید ونیول شي چې د اوسني حکومت د مودې د تمدید لپاره کیږي. د شورا په دې اړه یو پریکړه لیک هم خپور کړی چې د افغان ملت ګوند منشي عبدالقیوم عارف لخوا ولسل شو په یو برخه کې راغلی:
د همکارۍ شورا باور لري چې ټاکنې بل کوم بدیل نه لري او د هر ډول غیر قانوني هڅو او ذرایعو استعمال چې د حکومت د کار د دوام لپاره په کار وړل کیږي د منلو وړ نه دي.
خغلی عارف له افغان حکومت نه غوښتنه کوي چې د ټاکنو په بهیر کې د سیاسي ګوندونو د ښه رول د ترسره کولو زمینه برابره کړي. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د کابل پوهنتون د یو شمېر معترضو استادانو او محصلینو درسي اعتصاب وروسته له هغې پای ته رسېدلی چې دوی له ولسمشر کرزي سره وکتل. د دې وزارت مرستیال ډاکټر ګل حسن ولیزي نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر کرزي د دوی له ولسو غوښتنو څخه شپاړسې ومنلې.
چې د دوی شپاړس غوښتنې ټولې ومنل شوې. د استادانو داسې غوښتنې نه وې چې خدای نخواسته وزارت د هغې مخالف وو یا موږ اوس مخالف یو، ځکه هماغه غوښتنې زموږ هم دي. موږ هم غواړو چې لوړې زده کړې په ښه شکل سره روانې وي، استادان صلاحیت ولري، د استادانو عزت باید وساتل شي. کنه زه په خپله د دې طرفدار وم چې استاد خپل محصل د خپل حق نه دفاع وکړي. موږ همیشه د طرفداري کړې ده او طرفداري کوو.
خپل معترضو استادانو تر اوسه د خپل اعتصاب د پای ته رسیدو اعلان نه دی کړی. او په کابل کې د جاپان سفارت له کابل ښاروالۍ سره د څه باندې 3 میلیونه ډالرو د مرستې موافقه وکړه. د کابل ښاروال محمد یونس نوندیش په خبري کانفرنس کې وویل چې په دې مرستې سره به د کابل ښار په 16 او 18 ناحیو کې سړکونه او پلچکونه به پرې جوړ شي. نوموړي وویل چې دا پروژه به په 2 کلونو کې بشپړه شي. دا و د افغانستان اړوند کورنۍ خبرونه. بهرنۍ خبرونه له رضوان مراد نوري.
وسلوالو کسانو د پاکستان په شمال کې پر یو هوټل په حمله کې 9 تنه بهرني سیلانیانو وشل. پولیس وایي په دې حمله کې چې نن سهار وختي په ګلګت کې وشو 9 تنه بهرني سیلانیان او د هغو یو پاکستاني لارښود وشل شو. پولیسو د وشل شو سیلانیانو د ملیت په اړه ویلي چې د هغوی په منځ کې چینایان، روسان او اوکرانیان شامل دي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د اوکراین سفارت تایید کړی چې په دې پیښه کې د دې هیواد 15 اتباع وشل شوي دي. دغه راز روسیې له تروریزم سره د مبارزې ادارې هم ویلي چې یو روسی هم د ګلګت په نامه حمله کې وشل شوه. ویل کېږي چې په وشل شو کې 3 چینایان هم شامل دي. د پاکستان د تحریک طالبان ویند ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې د بریټ پر قبایلی سیمو د امریکا د بي پیلوټ الوتکو د حملو په غچ کې ترسره شوه دی. د هند پولیس وایي مشکوکو سخت دریزو وسلوالو د هند تر کنټرول لاندې د کشمیر په پایتخت سرینګر کې دوه پولیس وشل. پولیس وایي پرون دغه وسلوالو له ګڼه ګوڼې ډکې تجارتي سیمه کې له نږدې واټن څخه پر دوه پولیسو ډزې وکړې. په ډزو کې یوه ځوانه میرمن هم ټپي شوې ده. پولیس وایي امنیتي ځواکونو سیمه کلابنده کړې او په مشکوکو کسانو پسې د پلټنې عملیات پیل کړي دي. په ترکیه کې یو ځل بیا د بلواسط پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ نښته وشوه. زرګونو کسانو پرون په پایتخت انقره او استنبول کې د صدر اعظم رجب طیب اردوغان د حکومت پر ضد مظاهره وکړه. په ترکیه کې د حکومت ضد مظاهرو دا تازه لړۍ له یوې ونې نسبي آرامۍ وروسته پیل شوې ده. له دې وړاندې پرون د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د تورې بهیرې په ساحلي ښار سامسون کې ویل چې په روانه ناکرارۍ کې د ترکیې دښمنان لاس لري. په ترکیه کې د حکومت ضد مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې په تېره جون میاشت کې پولیسو د استنبول په یو پارک کې د پراختیایي چارو لپاره ګام پورته کړ. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د صدر اعظم رامی حمدالله استعفا ومنله. حمدالله چې د پنجشنبه په ورځ استعفا وړاندې کړې وه، یوازې دوه اونۍ مخکې د فلسطیني ادارې د صدر اعظم په توګه کار پیل کړی و. د فلسطیني ادارې مشر له رامی حمدالله غوښتي چې د نوي صدر اعظم تر ټاکل کېدو پورې د سرپرست صدر اعظم په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. د هانګ کانګ یوې ورځپاڼې نن خبر ورکړ چې د امریکا د استخباراتو یو پخوانی قراردادي له دغه ځای د مسکو په لور روان شوی دی. د هانګ کانګ د حکومت یو وین هم تایید کړی چې ایډوارډ سنوډن له دې هیواد څخه وتلی دی. متحده ایالاتو له هانګ کانګ څخه غوښتي چې ایډوارډ سنوډن چې د امریکا د څارنې د مخفي پروګرام جزئیات افشا کړي واشنگټن ته وسپاري. د هانګ کانګ چاپ ورځپاڼې سره په مرکه کې بیا سنوډن ویلي هغه د ایرفلوټ هوایي شرکت د یوې الوتکې له لارې له هانګ کانګ څخه وځي، خو مسکو یې وروستی تمځای نه دی. امریکا د خپلو استخباراتو دغه پخوانی قراردادي د حکومتي املاکو، محرمو اسنادو او د دفاعي ارتباطاتو په غلا تورن کړی دی. که نوموړی د یادو دریو قضیو په یوه کې هم مجرم وپېژندل شي، نو لږ تر لږه د لسو کلونو په بند محکومېدای شي. او د سوریې د دوستو هیوادونو ډلې چې د ولسمشر بشار اسد رژیم مخالفت کوي، په قطر کې موافقه وکړه چې د سوریې یاغي جنگیالیو ته به وسلې ورکوي. د یو لسو هیوادونو دې ډلې پرون موافقه وکړه چې هر هیواد به په خپله طریقه په سوریه کې اپوزیشن ته ټولې ضروري مرستې او تجهیزات برابروي. دا موافقه په داسې حال کې کېږي چې تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل یاغیانو ته اضافي پوځي مرسته به د سوریې له حکومت سره د خبرو لپاره د اپوزیشن دریځ پیاوړی کړي، خو کیری زیاته کړه چې د سوریې شخړې یوازې له سیاسي لارې حل کېدای شي.
The framework for that political solution is there. It already exists.
د وی د سیاسي حل لپاره یو چوکاټ شته چې له وخته موجود دی او د ملګرو ملتونو ټولو په عربي اتحادیې، اروپایي ټولنې، امریکا او نورو لخوا تایید شوی دی. د سوریې د ستونزې د غوڅولو لار سیاسي ده او یو غوره او حقي او سیاسي حل دی. ګومان نه کوو چې کوم بل پوځي حل دی ولري. کړي د امریکا او اروپایي ټولنې او سیمه ییزو قدرتونو استازو ته ویل د یاغیانو د ملاتړ هدف دا نه دی چې پوځي بریا ترلاسه کړي. د ویل د سولې خبري خای روان دوبه په شنف کې وشي چې د سوریې د دوه کلن شخړې د حل لپاره دا تر ټولو غوره لار ده.
په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 8 دقیقې شوې. په راپورونو کې اوري چې د قطر د دفتر په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر خبرداري وروسته طالبانو داسې نښې نښانې ښوولي چې غواړي د امریکا غوښتنې ومني، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سولې د پروسې په اړه خبرداری ورکړ.
هیڅکله دې ته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان دښمنان د یوې سیاسي پروسې د سرپوښ لاندې کوشش وکړي چې په افغانستان کې خپلو هغو شومو اهدافو ته ورسیږي چې د جنګ په جبهه کې د هغو په لاسته راوړلو کې ناکامه پاتې شوي دي.
په میدان وردګ ولایت کې نږدې شل تنه
وسلوال مخالفین وژل شوي، وطن ټپیان شوي او یو بل ژوندی نیول شوی دی.
د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د کابل پوهنتون د یو شمېر معترضو استادانو او محصلینو درسي تصاب پای ته ورسید.
کتبن مون خبر ورکړلو پوهنتون ریاست ته او خپل دوی ته ابلاغ شوی دی. همغه لکه څنګه چې پخوا دوی کار کوي په همغه شان خپل کور ته دوام ورکوي.
د پاکستان په ګلګت سیمه کې بیا بهرني سیلانیان وژل سوي. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام تر 2:30 بجو وروسته باوري چې د بی خوبی پر سونز پکې خبرې کیږي. و وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شنبې پر ورځ په قطر کې د طالبانو د دفتر په اړه خبرداری ورکړ، طالبانو داسې نشانی ښودلې چې ګوندې غواړي د امریکا غوښتنې ومني او د قطر په دفتر کې خپل بیرغ ټیټ وساتي. په دې اړه اسوسییټډ پریس خبری اژانس د طالبانو د دفتر د یو ویان سهیل شاهین څرګندونې خبرې کړي. جزئیات یې له اجمل انسخوري.
د طالبانو د قطر د دفتر یو ویان سهیل شاهین ویلي سره لدی چې د دوی یو شمیر ملګري په قطر کې د دوی له دفتره د بیرغ په کته کول او د اسلامي امارت د لوحې په لری کولو سخت په غوسه دي، خو دوی غواړي مخکې ولاړ شي. تر دې مخکې د شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکړ که چیرې وسلوال طالبان هغو غوښتنو ته ځواب ونه وایي چې دوی مذاکرې د ښه نیت له مخې کوي، نو پرانیستل شوی دفتر یې باید وتړل شي. جان کیری پر طالبانو ټینګار وکړ چې له څنډې کېدو راشاته شي او د دغه وینا په مخ کې پرته سخته لاره دي خپله کړي. اوس د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د قطر په دفتر کې طالب استازي سهیل شاهین له خولې ویلي، په تیرو 12 کلونو کې د دې سیاسي دفتر پرانستل په افغانستان کې د سولې په لور لومړنۍ روښنايي ده. د سهیل شاهین په وینا هغوی چې د هیواد کې حقیقي سوله غواړي باید د دې حرکت ملاتړ وکړي. د طالب استازي اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویلي، د لومړۍ ورځې دی باید دومره لوړې تمې ترې ونشي چې هر څه دې په یوه ورځ کې حل شي او نه باید خلک له دې بهیره مایوسه شي. نوموړي د اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته په یو تلیفوني تماس کې ویل، امریکایي چارواکو تر اوسه له طالب استازو سره د غونډې په اړه تماس نه دی نیولی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی جیمز ډوبین د شنبې په ورځ دوحې ته رسېدلی. جان کیری چې د هم د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه په یوه نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره قطر ته تللی و، پرون وویل امریکایان او د افغانستان د سولې عالي شورا چمتو دي او طالبان یې وهڅول چې په پروسه کې پاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل دا به په همدې ډېره لومړنۍ ازموینه کې ولیدل شي چې آیا طالبان چمتو دي کنه چې خپله ونډه په دې بهیر کې ترسره کړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر استازي سهیل شاهین د لومړي ځل لپاره اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویلي، طالبان غواړي په اوربند او همدارنګه له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره د امریکایي ځواکونو په پاتې کېدو خبرې وکړي. سهیل شاهین په دې مرکه کې د ښځو د حقونو په موضوع د خبرو اترو لپاره هم چمتووالی وښود. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د طالب استازي سهیل شاهین له خولې وایي، باید اوربند وشي خو لومړی باید په دې اړه چې اوربند ته څنګه ورسیږو خبرې اترې وشي. نوموړي د پښتنې په توګه وویل، دا هر څه څنګه په یوه ورځ کې ممکن دي؟ د شاهین په وینا دا به د اجنډا یوه برخه وي چې بحث پرې کیږي. همدارنګه به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور هم په اجنډا کې شامل وي. د افغانانو او افغان ښځو عمومي اندېښنې هم په اجنډا کې شاملېدای شي او کله چې دا پروسه پر مخ روانه شي نو موږ پکې پرمختګ کولای شو. طالبانو تر دې مخکې موافقه کړې وه چې چمتو دي د ګوانتنامو زندان څخه د خپلو 5 ملګرو د خوشې کېدو په بدل کې له دوی سره یوازینی بندي امریکایي سرتیری باب بریګډال چې 4 کاله د مخه نیولی و خوشې کړي. له بلې خوا په کابل کې د سولې عالي شورا چارواکو ویلي، دوی اوس هم چمتو دي چې په قطر کې د سولې خبرې پیل کړي او د طالبانو له دفتر څخه یې د امارت د لوحې او بیرغ لرې کول مثبتې نښې بللي.
په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي، دې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان دښمنان د سولې له پروسې د خپلو اهدافو لپاره کار واخلي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي، که چیرې د قطر د دفتر په اړه افغان دولت ته ورکړل سوي تضمینونه عملي سي، نو د سولې عالي شورا به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته چمتو سي. نوموړي دا په څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره قطر ته رسېدلی دی. تفصیل د احمد زبر ژمن پر
د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي پرته د دې چې د چا نوم واخلي وایي اجازه به ورنکړي، د افغانستان د سولې له پروسې د هیواد دښمنان د هغو شومو اهدافو لپاره کار واخلي چې د جنگ په وسیله یې تروسه نه دي ترلاسه کړي. د دې وزارت ویان جنان موسازی د یکشنبې په ورځ یو خبري کانفرنس ته په دې اړه وویل،
هیڅکله دې ته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان دښمنان د یوې سیاسي پروسې د سرپوښ لاندې کوشش وکړي چې په افغانستان کې خپل هغه شوم اهداف ته ورسیږي چې د جنگ په جبهه کې دغه په لاسراوللو کې ناکامه پاتې شوی دی.
نوموړي که څه هم د کوم هیواد نوم وانه خست، خو افغان چارواکي پاکستان تورنوي چې په تیرو کلونو کې د طالبانو ملاتړ کړی دی. خاغلی موسازی هم در ازول د سولې پروسه پیچلې ده، ځکه چې نور هیوادونه په خاصه توګه امریکا او پاکستان په کې ښکیل دي. خاطر دې جمهور رئیس کرزی هم څو ځلې ویلي وو، د افغانستان د سولې پروسې څخه بهرنیان د خپلو اهدافو لپاره ګټه اخلي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د یو پوښتنې په ځواب کې چې آیا د سولې د عالي شورا یو پلاوی به قطر ته ولاړ شي، بې خبري وښودله. تېره ورځ د ولسي جرګې ځینې غړو چې له جمهور رئیس کرزی سره یې لیدلي وویل چې ټاکل شوی ډېر ژر د سولې د عالي شورا یو پلاوی قطر ته سفر وکړي. په عین حال کې ښاغلی موسازی ویل کچېرې د افغانستان دولت په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانستلو په اړه د امریکا لخوا ورکړل شوي تضمینونه عملي شي نو افغان چارواکي به له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړي. نوموړي دغه تضمینونه چې وایي امریکا د طالبانو د دفتر له پرانستل کېدو مخکې په لیکلي بڼه ورکړي دي داسې بیان کړل.
په هغو ضمانتو کې دا راغلي دي چې په قطر کې به د طالبانو دپاره دفتر یوازې او یوازې د افغانستان دولت ترمنځ چې نمایندګي به د سولې عالي شورا کوي او د طالبانو د باصلاحیته استازو ترمنځ د مذاکراتو دپاره وي، نه به دې دفتر ته د یو دولت یا د یو امارت یا د یو داسې نهاد اشاره کیږي چې هغه د حاکمیت ممثل وي او بل دا چې دا دفتر به د تروریستي اعمالو دپاره د تاوتریخوالي دپاره نه کارول کیږي او د دې دفتر د لارې نه به پیسې نه ټولیږي.
سره له دې چې د افغانستان حکومت په دوحه کې د طالبانو د دفتر په څرنګوالي انتقادونه وکړه، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د طالبانو له استازو سره د مذاکراتو پیلولو لپاره دوحې ته رسېدلی دی. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې که طالبان په نږدې راتلونکي کې د سولې خبرې پیل نه کړي نو په دوحه کې به دفتر وتړل شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت په خپل وکړی.
د میدان وردګ سیمه چرواکی وی چې لپرون راهیسی دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې امنیتي ځواکونو د عملیاتو او له طالبانو سره د نشوتو پر مهال نون سنه وسلوال وجلی او وطن نوري ټپی کړی دي. تفصیل سچا سقیم څخوري.
چرواکی وای د میدان وردګو په مرکز میدان خر چک جغتو او سید آباد ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې له پرون ورځې راهیسې د دوو پاکستانیانو په ګډون نون نستنه طالبان وژل شوي او اووه نور ژوبل دي. دوی وایي په عملیاتو کې وسلې چاودېدونکي توکي او یو تن وسلوال هم نیولې دي. د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګیاڼۍ وایي د سید آباد ولسوالۍ په بنری پولې اهني کوز معامل او پتنګ سیمو کې نه تنه طالبان چې دریو یې ماینونه جوړول او دریو تنو پکې د سړک پر غاړه ماینونه ښخول په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. دی وایي په دې سربېره د جغتو ولسوالۍ په بابا کلی او ځینو نورو سیمو کې بیا د عملیاتو پر مهال د دوو پاکستانیانو په ګډون اته تنه طالبان وژل شوي او پنځه نور ژوبل دي.
مرکز میدان خار سید آباد چک او چغتو ولسوالیو کې د بیلابیلو پیښو په ترڅ کې په تېرو څلورویشت ساعتونو کې نولس تنه وسلوال مخالفین وژل شوي، وطن ټپیان شوي او یو بل ژوندی نیول شوی دی.
دی وایي په میدان خار کې هم د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال دوه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او یو بل ژوبل شوی دی. د دې خبره په عملیاتو کې دوه تنه افغان سرتیر هم وژل شوي او یو بل ژوبل دی. طالبانو تر اوسه د دغو پیښو په اړه څه نه دی ویلي، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي ادعا کوي چې د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې ملګرو پرون د بهرنیو سرتیرو دیارلس اکمالاتي موټر سوځولي او اته ویشت ساعتونکي وروژلي دي. چارواکي په دغه پیښه کې یوازې د دوو موټرو سوځېدل مني.
اوس به رحمت الله افغان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
کابل چاپګر شمیر ورځپاڼو د یک شنبې د ورځې لیکنې او تبصرې په قطر کې له طالبانو سره خبرو ته ځانګړې کړې دي. خدمتګار د سپینې ماڼۍ د ویان لخلې لیکلي په قطر کې به اصلي خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وي. همدې ورځپاڼې په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان ډاکټر نعیم وردګ لخلې لیکلي د قطر د دفتر له لارې به له ټولو هغو اړخونو سره خبرې کیږي چې په افغانستان کې ښکېل دي. د خدمتګار په سر مقاله کې راغلی پر افغان حکومت حاکمه ډله او کړۍ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر په وړاندې د ځنځیري نیوکو په مطرح کولو سره له سولې د پښې ایستلو هڅه کوي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې د امریکا ولسمشر باراک اوباما څو ځلې په جدي ډول ویلي وو چې د افغانستان جګړه پای ته رسوي. د لیکوال په اند په دې وروستیو کې د سولې لپاره د امریکایي چارواکو له توندو منډو تړلو داسې معلومیږي چې امریکا د سولې لپاره جدي ده. ملي باور ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لخلې لیکلي د سولې په خبرو کې د نه پرمختګ په صورت کې به د قطر دفتر وتړل سي. همدې ورځپاڼې د طالبانو غبرګون هم راخیستې ده چې ویلي دي په سملاسي توګه په قطر کې له امریکا سره د سولې خبرې ځنډېدلې دي. ملي باور په خپل لومړي مخ کې لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په تړاو پیل شوې هڅې او ورسره هم مهال د خونړۍ جګړې دوام هغه ویره رامنځته کوي چې ښایي د سولې په نوم په لاره روان قاصدان پښې نیولې کړي. سرنوشت ورځپاڼې د ولسي جرګې د غړي شکرې بارکزي له خولې لیکلي د قطر دفتر د افغانستان د ویش په هدف جوړ سوی دی. میرمن بارکزی ویلی دی پلان دا ده چې افغانستان به پر شمالي او جنوبي ویشل کیږي او له دغه پلان څخه یو شمېر کورنیو او بهرنیو کړو یې هم ملاتړ کړی دی. سرنوشت په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې له شته ستونزو سره سره د قطر له دفتر څخه د سولې تمه کیدای شي. د سرمقاله لیکونکي په باور د امریکا، طالبانو او افغان دولت درې واړو په دریځ کې د بدلون اړتیا او تمه شته. درې واړه باید په خپلو دریځونو کې بدلون راولي او داسې ښکاري چې دا بدلون به راځي خو وخت ته اړتیا لري. د لیکوال پانترګردو مهمه دا ده چې د قطر دفتر د سولې لپاره یو چانس دی او ښکېلوري باید له دغه دفتر څخه د سولې لپاره کار واخلي او خپل ځان او افغانستان له روان کړکېچ څخه وباسي. ویسا ورځپاڼې د سولې عالي شورا د مرستیال مولوي عطاالله الدین له خولې لیکلي امریکا افغان لوري ته ضمانت لیک ورکړی و چې د قطر دفتر به یوازې د خبرو اترو ادرس وي. ویسا د یو طالب چارواکي له قوله لیکلي د امریکا او قطر حکومتونو د دفتر په اړه کړې ژمنه ماته کړه. همدې ورځپاڼې لیکلي د امریکا او قطر حکومتونو له طالبانو سره موافقه کړې وه چې دفتر به د اسلامي امارت په نوم او د طالبانو بیرغ به هم پرې ورپول سي. طالب چارواکي زیاته کړې ده په کوټه کې د طالبانو مشرانو پریکړه کړې ده چې تر څو د طالبانو تحریک ګډه پریکړه نه وي کړې له هیڅ لوري سره به خبرې نه کوي.
د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د کابل پوهنتون د ځینو معترضو استادانو او محصلانو درسي اعتصاب وروسته له هغې پای ته ورسېد چې دوی له ولسمشر حمید کرزي سره وکتل. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې ولسمشر کرزي دوی له ولسو غوښتنو څخه شپاړس یې ومنلې. په دې اړه رحمت الله افغان د لوړو زده کړو وزارت له مرستیال ډاکټر ګل حسن ولیزي سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتلي چې په کومو وعدو سره معترضو استادانو او محصلانو خپل اعتصاب پای ته ورسوه.
د لوړ زده کړو وزارت د دې لپاره زمینه برابره کړله چې د جلالت مآب جمهور رئیس سره د لیدنه وشي. په دې لیدنه کې زه خپل هم کېوم، استادان هم پکې کېوو. وروسته له هغه نه جمهور رئیس دا خبرې واورېدلې، پریکړه په دې باندې وشوله چې دوی وقته نامه لرله چې ولس ماده وي هغه خواستې چې کېدای شي چې په تیزۍ سره په لنډ وخت کې عملی شي. د دوی ټولې خواستې ومنله شوې. وزیر صاحب تحصیلات عالي یو کمیشن جوړ کړلو چې د دغې خواستو دپاره چې دا عملي کړي. په خپله دغه استادان چې متعرض استادانو دغو نمایندګان هم په دې کې کېدي. موږ به دغه ورځ په ورځ باندې دغه څېړو او دا به د دوی خواستو موږ ته ځواب وایو.
د معترض استادانو محصلینو یو غوښتنه دا هم وه چې وزیر دې له وظیفې لرې شي. تاسو ویل چې غوښتنې منل شوې دي، دوی د لرې کېدو غوښتنه منل شوې؟
نو په هغه باندې رئیس جمهور فکر کوي. دا نه د استاد خبر و نه زمون خبر ده، دا خبر و چې په خپل جلال ماب جمهور رئیس پرې اړه لري او دا په دې اړه به خپل فکر کوي. دې باندې
په دغه وختونو کې یو هم د ټولنیز علوم د پنځه د استاد د رئیس او د استاد د ریکولو د بیرته بزای کېدو وختونه و. دا منل سوي دی چې سر نو شپړه کړو
کتبن مون خبر وکړو پانتون ریاست ته او خپل دوی ته ابلاغ شوی دی. هم غل ک څنګه چې پوخه دوی کار کوي په مغه شان خپل کورته دوام ورکوي.
مترزم داس موای چې وزیر د سیاسي اهداف لپاره ځنه هغه د پخو مر استادان تخوته برابر کړی دی او دا غلری کوي کپ دې راته وای.
یعنی دا مسله دروغ ده، په دې باندې هیڅ کار نه کیږي.
نګدي شل ورځې د دوی اتصاب جریان لار د ماسم د استادانو د دوی غرزری پاړه باندې کراته وای. هم دا رنګ د سیمستر سره شاته ولیدل کپ دې راته وای. دا تاسو فیصله کړی په جاړه
دی پانتون کار چې دوی بکنی دې پر به تصمیم نیسی چې دوی سیمستر وغځوي. سیمستر لګلند کی او پراتونګ سیمستر نڅه تاثیرات لري. په دې باندې ان شاء الله دوی فیصله کړی او بای کوي. دا خپل پانتون
کاردان وزیر خپل د اعدام نه لیدو. هم درنګ پولیسي جرګه کې هم نور افغانان هم د سوای چې په پانتونو کې سیاسي لاسوهن دي. په دې اړه کرته وې د مخنیوي لپاره تاسو کوم تدابیر نیولې د لاسوهنو د سیاسي لاسوهن لپاره؟
د ټولو رهبرانو نه د ټولو عذاب نه هیلم داده چې زموږ په پانتونونو کې به لاس وهنه ونه کې. هر کله چې یو محصل فارغ شو عقل لري کوم نظر چې لري بیان کړي. اما د تحصیل په وخت تعلیم په وخت زموږ هیله داده چې دوی زموږ د پانتونو لګ لسونه پدې کې ونه وي او دا همیشه زموږ د وزارت رهبری هم د عذاب نه د سیاسي خلکو نه د هیله کړي.
او د دې سیاسي لاس وهنه د مخنیوي لپاره تاسو کوم داسې کاري پروسیجر یا داسې قانون چې رامنځته کړی نه ورمن د طرح باندې کار چی روانه ده؟
نو دا خو په تاریخ کې په قوانینو کې ټولو کې شته چې دا کار باندې کېږي. د دې لپاره کومه طرحه ضرور نه ده چې باندې وکړي.
کابل پوهنتون د وروستي تحولاتو په اړه راته وایي چې تاسو کوم هغه نتیجې ته ورسېدي؟ یعنی دا د چا لخوا و، څه ډول رهبری سوی او تاسو نتایج څه وو؟
او په دې باندې خو دوه کمیسیونونه دایر شوي چې یو کمیسیون د حقیقتیاب او یو کمیسیون د سولې و په هغې باندې کار هم کړی ده او کار هم یو څه ورباندې کوي. نو دا خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دې وطن کې لکه تاسو مخکې خپله اشاره ورته وکړله د بیرون نه لاسوهنې په دې کې شته، دا چې مشخص څوک به وي په دې باندې زه څه نه شم درته ویل، ډېر ته معلوم هم نه دي.
او د معترض استادان او محصلین داسې ادعا لري چې د ولسي جرګې ځینې غړي په همدغه د ټولنیزو علومو د پوهنځي په وروستي کړکېچ کې لاس لري. په دې اړه تاسې د هغه د تحقیق کمیسیون څه لاسته راوړنه لرله؟ یعنې دوی مشخص کړي دي دا واقعیت لري نه واقعیت نه لري؟
دغه دوی ته معلومي دوی تر اوسه پورې پریکړه اعلان شوې نه ده. دا به دوی اعلان کړي. داسې شواهد شته، داسې خبرې شته چې دې ته اشاره کوي چې بس لاسوهنې په دې باندې په دې کې وي، کنې دا مسله دومره نه وه.
شواهد څه وایي چې بهرني کړي په دې کې لاس لري؟ او همدغه معترضو استادانو محصلینو چې شل ورځې اعتراض کړی و، دوی ګواښ کړی دی که چیرې د دوی غوښتنې ونه منل شي بیا به په درسي حساب لاس پورې کوي. دوی ته څه ویل غواړي؟
ما مخکې دې ته اشاره وکړله چې د دوی شپاړس غوښتنې ټولې ومنل شوې.
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت مرستیال ډاکټر ګل حسن ولیزی و.
براجان کنړی له کندهار په خپل اس ام اس کې لیکي، افغان دولت ولی د کنړ پر سیند د برېښنا د تولید اسانتیا نه برابروي، له دې پروژې به زیات خلک ګټه واخلي. طاهر بیا له لوګر لیکي، پاکستان د طالبانو تر شا ولاړ دی، تر هغو چې روغ جوړه د پاکستان په ګټه وي په افغانستان کې امن نشي ټینګېدلی. عاصم بیا له غزنی لیکي، د قطر دفتر د طالبانو په منځ کې د اختلاف راوستلو لپاره یوه دسیسه ده. امید هم له غزنی لیکي، ولسمشر حمید کرزی باید له طالبان سره خبرې وکړي، د طالبانو پر دفتر د بیرغ پورته کول کومه مهمه خبره نه ده. اسمت الله بیا له لغمان لیکي، طالبانو د خدای خاطر ته وګوري، له جنگ نه لاس واخلي او د سولې خبرو ته کښېنئ. طارق الفت بیا له کونړ لیکي، موږ په افغانستان کې امن غواړو، د افغانستان د تجزیې پلوي نه کوو، دا د ځینو ډلو ټپلو ارمان دی چې نه به پوره کېږي. ولی له کاپیسا لیکي، امریکا چې له طالبانو سره سوله کوي باید په افغانستان کې وکړي نه په بهر کې. او یو بل اوریدونکی چې نوم یې هیر شوی لیکي، د دومندي ولسوالۍ په سیدخیلو سیمه کې بهرني طالبان زیات شوي دي. او بل اوریدونکی لیکي چې ولسمشر کرزی وویل چې د کابل هوا خرابه شوې ده، دا یوازې کابل نه دی چې هوا یې ککړه شوې، په اکثرو ولایتو کې دا ستونزې شته.
د پاکستان په ګلګت سیمه کې نامعلومو وسلوالو لسنه بهرني سیلانیان په ډزو وژلې، د وژنې مسولیت د پاکستان د وسلوالو طالبانو غورځنګ منلې دی. د پاکستان مرکزی پرلمان د دې پیښې برخلاف قرارداد هم تصویب کړی دی. تفصیل د برکوال میخیل پر رپورت کې.
د ګلګت شهر د پولیسو مشر علي شیر وایي، دا یو غرنۍ سیمه ده، وسلوال په دریشه کې ورغلي، پر هغوی ډزې کړې او تښتېدلې دي. د ګلګت بلتستان ایالت اعلی وزیر مهدي شاه وایي، سیمه یې محاصره کړې او ډېر ژر به ځان تر وسلوالو ورسوي. دا پیښه ننګه پر بت کیمپ ته نږدې شوې ده. هلته د تلو لپاره پوخ سړک نشته، له هغه ځایه پر 5 کیلومتره خلک په پښو یا پاسونو مزل کوي، له دې پرته بله لاره نشته. په تاریخ کې دا لومړۍ پیښه ده چې په دې سیمه کې وسوه. هلته امنیتي کسان هم موجود وو، خو پیښه د شپې د 12:00 او 1:00 بجې ترمنځ شوې ده. دغه سیلانیان په هوټل کې ویده وو، وسلوال ورننوتي او ډزې ورباندې کړې دي. پولیس وایي په وژل شویو سیلانیانو کې 3 چینایان، 5 یوکرانیان، 2 روسان او 1 پاکستانی دي، چې مړی لومړی د دیامر ضلع مرکز چلاس ته را انتقال کړی سول او له هغه ځایه په هیلیکوپټر کې اسلام آباد ته راوړل سول. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دا پیښه په کلکه غندلې او ویلي دي چې په خپل هیواد کې به د سیلانیانو د خوندي ساتلو لپاره ګړندۍ هڅې وکړي. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار نن مرکزی پارلمان ته په وینا کې د دې پیښې په تړاو د ګلګت بلتستان اعلی سکرتر او د پولیسو عمومي مشر لخپلو دندو ماتاله کړل. وسلوال د ګلګت د رسمي میلمپالو په دریشه کې وو، دوی ته د سیلانیانو ځای معلوم نه وو. د دغو میلمپالو په لارښوونه تر هغوی پورې ځان رسولی، یو میلمپال هم وژلی او بل ژوندی دی چې پوښتنې ګروېژنې ورڅخه روانې دي. هلته زموږ ایالتي حکومت به د دې پیښې په خلاف اقدام کوي. پر دغو بهرنیو سیلانیانو د برید مسؤلیت د پاکستان د وسلوالو طالبانو غورځنګ منلی دی. د پاکستان مرکزی پارلمان په نننۍ غونډه کې د دې پیښې په خلاف قرارداد هم تصویب کړ. ګلګت بلتستان چې له پاکستان سره تړلی یو خپلواک ایالت دی، د پاکستان د 4 واړو ایالتونو په پرتله امنیت پکې ښه و، خو په تېرو 2 کلونو کې د سنی وسلوالو لخوا پکې شیعه مذهب مسلمانان په نقشه سول او دا لومړی ځل دی چې بهرني سیلانیان پکې ووژل سول.
د دغو بهرنیانو د وژنې مسؤلیت د پاکستانی طالبانو غورځنګ منلی دی. د دې ډلې یو ویان احسان الله احسان د فرانسې خبري اژانس ته وویل دغه کسان یې د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې د تحریک طالبان پاکستان د یوه دویمه درجه مشر د وژنې په عکس العمل کې وژلي.
افغانستان د انتقال په مرحله کې هر چهارشنبه د مازیګر د څلورو بجو او هر پنجشنبه د سهار د اتو بجو په خبرونه کې واورئ.
د یادونه هم درته کوم چې ازادي راډیو د بشري حقوقو په اړه خاص پروګرامونه پیلوي چې هر دوشنبه د سهار د اتو بجو او هر سه شنبه د مازیګر د څلور بجو په خبرونه کې اوریدلی سي. اوس په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې او دیرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له رضوان مراد څخه اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان غوښتي چې د افغان ډیپلوماټانو امنیت لا ټینګ کړي. د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکاري شورا په افغانستان کې په خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ او ویل چې د هغه هڅو مخه باید ونیول شي چې د اوسني حکومت د مودې د تمدید لپاره کیږي. د لوړ زده کړو وزارت وایي چې د کابل پوهنتون د یو شمېر معترض استادانو او محصلینو درسي اعتصاب وروسته له هغې پای ته ورسېد چې دوی له ولسمشر کرزي سره وکتل. د دې وزارت مرستیال ډاکټر ګل حسن ولیزین ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر کرزي د دوی له ولسو غوښتنو څخه شپاړس منلی دي. وسلوالو کسانو د پاکستان په شمال کې پر یو هوټل په حمله کې نه تنه بهرني سیلانیان ووژل. په ترکیه کې یو ځل بیا د بلوازد پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ نښته وشوه. او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د صدر اعظم رامي حمدالله استعفا ومنله.
او پر روان یو سات کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري چې د بي خوبي پر ستونزه پکې خبرې کیږي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم، فریده هوټسیفی ام د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنۍ پروگرام کې تاسو ټولو ته خره غلاس ویم. د نن پروگرام مو په بی خوبې دی. خی تاسو کله کله بی خوبه شوی یی؟ خو داسې کسان شته چې د ډیر وخت لپاره بی خوبه وي. دا چې بی خوبي په روغتیا باندې څه اثر کوي او له هدا ډیر خوب هم څه ډول دی؟ د ځینې کسان دي چې وایي موږ ډیر زیات خوب کوو. د ازادي رادیو د فیسبوک په پاڼه facebook.com/ازادي رادیو باندې کولای شي مستقیما دا اوس ازادي رادیو ته خپل پیغامونه ولیکي، پوښتنه وکړي. متخصص ډاکټر صاحب خالق ویسی چې په فنلند کې افغان ډاکټر دی را سره دی په ټلیفون کې، او ډاکټر صاحب تاسو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. لکه په بیړه بیړه ځکه نن لګیایم چې کله مو د دې خبرې اعلان وکړو چې نن په بی خوبۍ پروګرام لرو، نو دومره ډیر پیغامونه راغلي دي چې زه حیران یم دې ته به څنګه ځواب ویو. نو هغه اوریدونکي چې کچر دې کده چا پیغام او یا پوښتنه پاتې کیږي، لا د مخه ترې بخنه غواړو. ډاکټر صاحب ویسی ډیر ښه راغلی ازادي رادیو ته. سلام.
بلې سلام، زه هم درنه اوریدونکو ته سلامونه وایم او
کورم ودان چراغ لای ازادی مننه ډیره زیاته کورم ودان. نو اوریدونکي کولی شي چې مستقیما ټلیفون وکي، کولی شي ل ډاکټر صاحب ویسی څخه خپلې پوښتنه مطرح کړي. د ازادي رادیو ټلیفونونو ته زنګ وهلې شي. په افغانستان کې د ازادي رادیو د ټلیفون نمبر دی 0199203500، او بل نمبر دا و 00822255. او یا هم کولی شي اروپا ته ټلیفون وکړي ازادي رادیو ته. نو د ټلیفون سو نمبر دی په لګ اخري برخه تفاوت سره، یعنی 00340 دا کوډ دی، هغه نرسته 22 11 2 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 باندې ټلیفون وکړي او مستقیما له ډاکټر سیب سره خپل پوښتنه مطرح کړي. او کچرته د انټرنیټ امکانات در سره وي او سیخ په انټرنیټ ته، نو د فیسبوک پانه را پرانیزي. البته facebook.com/ازادي رادیو. نو دی کې به تاسو وګورئ چې د بی خوبۍ په اړه باندې پانه د ازادي رادیو مستقیما چې تاسو خبري خپل پیغام لیکئ، زبیر ډاکټر صاحب وایسی سره مطرح کوم او هغه بس تاسو پوښتنو ته ځواب وي. ښه، د مخه تر دې چې تاسو ټلیفونونه راوخلو، خو بس ډاکټر سی وایسی کمې د مورد بیخوابی صحبت کنین، ای که بیخوابی چی هست، یک انسان چقدر ضرورت داره به خواب، و بعد میاییم به پرسش های شنونده ها.
بله، اول باید ببینیم که خواب چی است و چرا انسان میخوابه. خواب از دیر زمان به این طرف، از صدها سال به این طرف موضوع تفکر فلاسفه ها بودن و تا حال هم حتی دقیق نمیفهمیم که چرا انسان میخوابه. شما در نظر بگیرین، اگر ما یک کائنات را ببینیم، اگر ما طبیعت را ببینیم، اگر ما مثلا حرکات زمین را ببینیم، مهتاب را ببینیم، همه از یا یک شکل سیکلیک یا دوری، حرکات دوری داره که فرق میکنه هر کدامشان مدت زمانشان. اما مدت زمان حرکات دوری انسان به دو دوره مشخص تقسیم میشه، یکی دوره هوشیاری است که دوره روز است، دوره کار است، دوره آموزش است، و یکی دوره سکون است که او دوره استراحت است، دوره شب است، و این همیشه در طول عمر انسان تکرار میشه. به طوری که یک انسانی که طور اوسط اگر ما 90 تا 100 سال عمر انسان را بگیریم، حدود 80,000 ساعت عمر انسان است و حدوداً 30,000 ساعت انسان در خواب میگذره. و دلایلی که چرا انسان به خواب ضرورت داره، البته چند نظریه است که نظریات بسیار مهمش، یکی است که انسان وقتی میخوابه، خواب دو فانکشن یا دو وظیفه بسیار مهم داره. یکی جنبه ترمیمی است که انساج بدن که در روز کار کردن شب خود ترمیم میکنن و آماده میشن بر روز بعدی، و دوم مسئله جبرانی است. مسئله جبرانی به این مفهوم است که امور رقمی که ما از طرف روز غذا مصرف میکنیم و در جریان روز ای هضم میشه و بالاخره بدن امو موادی را که ضرورت داره از مواد غذایی میگیره و دیگه شد دفع میکنه. ما وقتی شب میخوابیم، در حقیقت این یک مرحله دفع روانی هم است، یعنی هم به جسم ما فایده داره و هم به روان ما فایده داره. و از این خاطر کسانی که دیر نمیخوابن یا چندین شب نمیخوابن، به کسی میمانه که تا چند هفته اینا مثلا دفع روانی ندارن یا مثلا غذا خوردن ولی بر رفع حاجت نرفتن. آیسته آیسته خود از این مشکل زا میشه و به می سبب انسان
دکتر سیب او بخیی چی ز دستاسو خبری می که گردوردی اینا کم ستاسو خبری در پروگرام پلر که با پدی بنده نوری خبری همو که کوشش بو کوچی دغه خبری که او اوریدون که هم تینا دیر گت واخلی او وربانی پوشی، حتما ستاسو معلومات دیر زیاد دی او پدی اک لبانه کولی شو دیر خبری او که تروس خوز هم دوم را پویشم چی خوب یا وارتیا ده او دیر ضروری خبره ده، لکه تاسو چی سنگه او ویلی یا او دول خاصیت لری لکه بدن که سخرابه را غلی یا غتر میم کیگی او جبرانی خاصیت تاسو ویلی. پر حال اوریدون کو دیر زیادی پختنی کری، لکه تاسو خپلم چه ورته اشاره وکره چی که یو چوک بی خوبه ی خوب نکی دست ده، لکه دوده وخری یو بیر تایی ده دفکولو طریقه نهی در سرانو ده بدن تا تاوان کهی. وحید سابیری از منگی اوریدون که ده ده فیسبوک پا پانه که ده پختنه کری ده، و نور اوریدون که هم دیده تورتا دوی دی تاسو نده پختنه کری ده. اینان زده پختنه می پدی وقت که زکا مطرح کری چه تاسو هم ده خبره یاده کرا ده، وی چی کل کل داسې حالت را باندې راځي چې هیڅ خوب نه راځي، وای دغه حالت ما ډیر زیات ځوروي او ډیر زیات مستړی کوي، هر څه وی کوشش کوم خوب نه راځي. نو کېدای شي ډیر نور دغه سي اوریدونکي هم وینو، دا مسله به هم په نظر کې نیسو او د دې پښتنو ته ځواب وایو. یو اوریدونکي ډاکټر سیبلرو په ټلیفون کې د دې پښتنو بم راوخلو، بیا برا شو هغه اوریدونکو چې په فیسبوک کې پښتنې مطرح کړي، د دې پښتنې به یو په یو باندې مطرح کوو. اساسي پښتنه یو اوریدونکي کړي او هغه وایي چې یو انسان خوب ته په 24 ساعتونو کې څومره اړتیا لري. تر تلیفون رو سبا همدغه پښتنه ډاکټر سیب ویسی جواب کی چې یو انسان په 24 ساعتونو کې څومره خوب ته اړتیا لري. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د خبري وکړئ لطفا.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، خر اغلی ازادي راډیو ته.
زه سید رحیم سعودي عرب نه خبرې کوم، ډاکټر سیب ته او ازادي راډیو اوریدونکو سلامونه.
وعلیکم سلام.
زه خپل ډرایور یم او کار کوم، او مشکل لري.
ها، یعنی ستا مطلب دا دی چې دا درې څلور ساعته خوب تا ته بس دی او که څنګه؟ مطلب دا دی نو ډاکټر صاحب هم دې موضوع کې دی، ډاکټر صاحب جواب درته یو بل اوریدونکي دې مهرباني وکړي خبري وکړي لطفا.
ډیر مننه روز دین يم د هلمند ولایت کلم سیرو لسوالي ډاکټر صاحب تاسو ته نیک هیلي او سلامونه او د نن احساسات باندې کوم زما خوب خو کته هم تر دا وساته اته ساته په لیلی ساته کې تر دا خدا غو پختنه لرم چې سیری یا یو ټلیفون کوم یو ځای ته لکه دا چې یو دغه ټلیفون کوم زما دا د چکان کې دا آیا دا څه څه وځي
ها نو کور دی ودان دا که څام یو څه دغه د پروګرام د اصلي موضوع نه بیل ده، خو ډاکټر سی په دغه رواني حالاتو باندې خه معلومات لري، نو هر لګرسته کې دي شي چې د پروګرام په دوه منیمایي کې درته ځواب وي. یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکي ازادي رادیو د خبري وکي.
الو
مهرباني وکي.
الو
اورم ستاسو आवाज رادیو ټیټه کوي. اورم بلې بلې اورم مهرباني وکي. زه
څنګه دغه احساسات لرم چې کوم وخت دا سر څه خدا سوان کوم چې کوا د یو د فاچ شو څه تر اته ودل د خوب نه راځي چې ډیر وخت ته نه شي نه پولیس نه دغه جواب
ښه چې څه چې درته ودرېږي کومه غوسه درته ودرېږي مخې ته وي
او خو وایې وایې
ښه چې کوم خپګان دې زړه راشي بیا میشته میشته خوب نه درځي ښه ها ها په دې باندې به ډاکټر صاحب درته خبري وکي ښه یو بل اوریدونکو هم د بخن اغواړو چې ټلیفونونه ډیر زیات دي که سوت شی بود پر دم دي ټلیفون نه پس لطفا ټلیفون مکوي رادیو واوري ازادي رادیو د خبري وکي لطفا اورم بالکل اورم خراغ لي ازادي رادیو ته اورم بالکل خیم مهرباني وکي
اما درته ول د بخابي پر برابر باندې زخه خو نه درمه نه پر رجدات فستون زدا
سوساته خوب کوي په یو شواروس کې سوساته خوب کوي
یو شاورس تقریبا چې په شپه پر لاس مې بي داسمه مازه چې مې څه وخت یې شوم او پر دا اوس دوه لسمې بي چې بي داسمه تقریبا دوه ورځې تل وخت یې شوم په شاورس کې شپه ساته خو نه لرم
ښه شپه ساته ښه ډاکټر صاحب وایي سي پام دغه موضوع باندې خبرې کوي چې انسان ته څومره خوب ضروری دی نو په یګه ټلیفونونه ډیر زیات دي د زمنګ تخنیکی هم کار قادرو فرتوی چې اوریدونکو ډیر هیله کوي یو بل اوریدونکو ته بم وارور کوم مهرباني وکي ازادي رادیو د خبري وکي اها خبري وکي ازادي راديو دا خپل پښتنه وي
السلام علیکم تاسو د تاسو ته
امیر باندې وکي وعليكم السلام خبري وکي
سلام دا و چې د شپې چې ودی کېږم خوب ناراضي
اها د شپې چې ودی کېږي خوب ناراضي مونږ دا پروګرام هم پام دی کړی دی چې دا چاته د شپې خوب نو ورزي څنګه چلو کی ډاکټر سي بخا مخه په دې خبرو کې bale bale اورم نو ټلیفون بند شو ډاکټر صاحب وایسي تاسو به کوشش وکړو چې په دې لاند وخت کې ډیر پښتنو ته ځواب وي او بیا هم بخنه غواړم د ټلیفونونو لاینونو ټول سره دي اوریدونکو ډیر زیاتې پښتنې کوي فیسبوک پاڼه هم ډکه دایره نه امچدي ته څنګه ځواب وي نو ډاکټر صاحب وایسي به کوشش وکړي البته دا د فیسبوک پاڼه د دې مخې ته پرته ده ګوري ورته کوشش وکړو چې کوم مونږ تاسو ذکر نشي نو لکتر لګه هغه مطالب چې تاسو غوښتي دي هغه درته ویل شي ښه ډاکټر صاحب وایسي تقریبا ټول پښتنې پام دی باندې وشي یو انسان څومره خوب تارتي لري یو هغه اوریدونکو ویلي چې نسبتا کم ودی کیږي او یا دا چې خوب نه ورزي په دې باندې تاسو لنډه خبرې غواړم واورم
اصل خبره د کیدی چې یو روغ او رمټ انسان په شپه ورځ کې د ونه تر اتو ساعتو پورې خوب ته اړتیا لري چې عمر یې شلو کالونه بیا تر شپېتو کالو پورې وي یعنی دسی دا ګروپ انسانان هرو مرو باید اوه یا حتی ساعتو که ده شپی و رجه باید چه خوب ولری دا چه بیخوبی مرز ندی بیخوبی یو عرز دی که دیشی چه دی شاعتا یو مرز پرتوی یا که دیشی چه مثلا انگزایتی یا استراب ولری سرهی یا که دیش چه دا یو اوردین که مخی وپختل چه کلا چه خوب تزی خوبی نرازی یعنی کلا چه سملی خوب نرازی ور بندی دا اکثرا دسی خلق دی چه په ورځو کې چې کوم کارونه کوي او دا دوسیه د کارونو نه بندي دا به خلاص هغه مغزه باندې پراته وي یعنی خلاص وي کله چې د شپې سملی بیا دا دوسیه ګانې ټولې اخلي او یو خلاصوي
بیل دی چې دا ختم کی.
یعنی تاسو مطلب دا دی چې د ورځې چې کوم مشکلات وي هغه بیا یو یو راسپړي هغه باندې فکر کوي، مطلب هم د دې دوسیونه دا دی. ها
یعنی دا خپل لانجو نه حلوي او دا یې په ذهن کې ساتي، او کله چې په مثلا په مانځه کې ولاړی یا مثلا کله چې په تشناب کې یا داسې یو 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 ځای کې چې نور خلک نه وي، بیا دا افکار ورباندې حمله کوي او خوب یې ورباندې اخلي. دا به صحیح اصل طریقه به دایي چې داسې خلک چې مشکل کې چې ورباندې راځي دا به په سمه طریقه کې حل کړي تر څو چې وکولی شي د شپې ښه خوب وکړي. بیا دا خبره هم بیا کوم چې تر څو پورې مونږ ښه ورځ نه لرو تر څو پورې چې د شپې مونږ ښه بیده شوی نه یو.
ګورې ډاکټر صاحب، یوه خبره زه تاسو ته کوم، د روحي رواني ناروغیو ډاکټر صاحبان د رواني ناروغیو لکه ستاسو په شانت متخصص ډاکټران هر کله د خبره کوي چې باید د غستونځي حل شي، باید داسې وشي کنه. نو زه وایم چې دا به ډیره سخته وي که مثلا زه اوس بې خوبي لرم کنه او ستاسو د خبرې اورم، په زړه کې وایم چې ولاړه ډاکټر صاحب خو رښتیا خبره کوي، دا دی چې زه د شپې ودی کېږم مخکې د خوب نه ټوله ورځ په د فلانې مسله چې ما ضروري په دې فکر کوم یا په دې فکر کوم خوب مې خرابېږي کنه. نو ځینې داسې مشکلات دي چې انسان نشي کولای هغه ته د حل لاره پیدا کړي. یعنی داسې ځینې خاصې طریقې شته چې سړی هغه په کار ویسي وغي سره د سړی خوب راسم شي.
زه دا مدام چې مشکلات دي او هغه د حل لپاره مونږ یو پروسې ته ضرورت لرو، داسې نه چې هرومرو په یو ورځ کې ټول مشکلات حل شي. خو دا خلک چې کوم سوچ کوي دې فکر کولو سره نه دا چې مشکل حل کیږي، نه دا نورم لانجمن کیږي، مشکل په داخله په دې کې دي. هغه عمر چې مونږ په یو مشکل باره کې داسې ښه سوچ ونکړو په ښه طور باندې، یعنی په اصلي او درست طریقې باندې یو شی حل نکړو، هغه مشکل بیا هم زیاتېږي او زیاتېږي، او بیا به داسې یو نقطې ته مونږ رسیږو چې ژوند ټول بس لاسه ورکوو او کېدی شي حتی سړی افسرده شي او یو خفګان ورباندې راشي. یا دا چې خوب لګوالی دا چې ورو ورو زیات شي بیا سړی افسردګۍ ته ځي، بیا سړی بیا روحي رواني ناروغي ورباندې. خو سمه طریقه به دایي چې اول کې ورباندې ښه هغه وکړي، یعنی په سمه طریقه مشکلات حل کړي. زه یو مثال ورکوم، ستاسو اجازه وي زه به په خبرې
وکړم.
مثال ایست که ما مثلا وقتی یک دوستم در جریان روز بر ما یک حرفی میزنه که مرا ناراحت میکنه، ما اگر اینمی ناراحتی را در ذهن خود نگه دارم، وقتی که ما در بستر خواب رفتم ممکن است ما امو لحظه بر دوست خود چیز نگفته باشم، ولی ما ایره در ذهن خود دارم تا روزها و ماها و حتی انسانهایی است که تا سالها اینمی حرف بد یک آدم در ذهن خود نگاه میکنه و هر باری که ایره در ذهن خود میچرخانه مثل از ایست که یک آدم یک مشت زده باشه به شما و شما این مشت زوره گرفته باشین با خود صد بار دیگه خودتان هر لحظه به خود زده برین. یعنی معلوم میشه که شما از او آدم کرده شما بر خود زیاد ضرر رساندین. ولی اگر شما امروز اول به طریقی درست بتانین این خشمتان ابراز کنین بر دوستتان و برش بگوین که بنابر اینی عملی که تو انجام دادی، نه ای که او را ملامت کنین، بنابر اینی عملی که تو انجام دادی من فکر میکنم که یا تو اشتباه فهمیدی در باره من، اینی ما یک خاطری بد یا یک احساس بد دارم، امی احساس بد را از ذهنتان بکشین، با دوستان در میان بگذارین و مشکل حل کنین، باز برین بخواب. اکثر ما این کار را نمی کنیم. اینی مشکلات اینی میره که مشکلات آیسته آیسته زیاد شده میره، ما طریقی درست برخورد با مشکلات زندگی را نمی فهمیم و این آیسته آیسته زیاد شده میره، مثل از اینکه برف میباره و اقدر که زیاد شده میره مایره میمونیم که باش فردا پاک میکنم، بالاخره یک وقتی میشه که خانه شکست میکنه و ما او وقت به افسردگی روی میاریم.
نه
فقط
لکه څنګه چې تاسو دا خبرې وکړې دا معصوم پښتون په حقیقت کې پښتنه جواب شو د لیکلي دي چې کله کله ول انسان په خوب کې نارامه وي، یعنی داسې لکه د ورځې چې انسان ډیر ستړی وي په خوب کې هم ستړی وي او د ورځې بیا نارامه وي. نو ډاکټر صاحب په حقیقت کې د دې پښتنې جواب هم ویلی او د یو شمیر نور اوریدونکو هم چې پښتنه یې کړې و چې ولې انسان په خوب کې نارامه وي. نو ډاکټر صاحب دې ته یو ډیر ښه مثال ورکو، وایي که مثلا د ورځې سړی نارامه وي، مثلا یو دوست تاسو ته یو ترخه خبره کړي او په تاسو بد لګیدلی، نو تاسو ول تخپل دوست مخامخ سنوي یا غزرت واچوي او بیا د شپې هغه باندې سوچ کوي خوب خرابيږي. نو ډاکټر صاحب یو ښه مثال خود او بیا دغه سی پیخي ډیر زیات شي، نو دا د دسی لکه په یو کور باندې چې واور وریږي او څوک نه پاکي، نو دسی ورځ راشي چې واور ډیر شي ډیر شي درنه شي او ټول کور ونړي. نو ډاکټر صاحب یو اسانه طریقه دا خود چې وی کله تاسو په چی شي باندې خپکیږي، نو په آرام سره خپل دوست وایي چې د فلانې خبره چې تا وکړه په ما خاونه لګیدا یا دا ستا غلط فهمي وایي از ما غلط فهمي و، مخامخ سره خبرې وکړي او هغه خبره ختم شي. دا به خي د دینه چی د ستونزو او د خبرو انبار جوړ شي. ډاکټر صاحب سم په دې لیم کنه
بخیر
ما فقط غوښتل چې لږ زره اوریدونکو ته ښه معلومات وشي. دغه معصوم پښتون یو بله پښتنه هم کړې ده، دا وایي ځینې خلک د خوب لپاره درمل خوري، آیا دا زیان لري کنه؟ یو بل اوریدونکي هم پښتنه کړې وه او ویلي وو چې ما ته کم دارو راوخې ځکه وایي زه کم خوب لرم، خو ما یو کلنکاري وکړه د تیرو پروګرامونو په استناد مې ورته وویلي چې ډاکټر سیبان وایي چې د خوب لپاره تاسو درملو ته ډیره مخه کوي سنوري طریقې دوی یادې. نو په دې باندې به تاسو لګروسته راته خبرې وکړئ. یو وریدونکو په ټلیفون کې دی، مهرباني وکړئ ازادي رادیو د خبرې وکړئ لطفا.
ډاکټر صاحب د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. دا سلام زه یو تکلیف لرم چې کله دې کېږم چې ستړي کار مې د سمون باندې چې راځيږم نو ډېر نارامه یم او ناس نه خوږي.
ها خو یعنی خوب کې په مجموع کې چې ودې خوب دې نارامه خوب دې
خوب مې نارامه دا بل چې دې کې راځي چې موږ ټول چې تاسو سره فشکلې نو په دې شکل یم.
ها یعنی بدن دې شخي عضلات دې شخي.
اوه
ها ډاکټر سی وایي ستاسو پښتنه واوري د لنوم خو دې راته ونه خو دې خو ډاکټر سی به درته جواب وایي. ها حبیب رحمان له لوګره ابي ابراهمان بس راډيو ته وګوني سکينه ډاکټر سي برو ګروس درته جواب یو بل اوريدون کې دي مهرباني وکي ازادي راډيو د خبري وکي.
بلي سلام عليكم.
وعليكم السلام. خراغلي
بلي
خراغلي ازادي راډيو د خبري وکي.
طالبان په اړه چې تر سره ډاکټر سي نو لرم دا تر زوي دا کله چې رانه یو خوب نه ورځي او پښتنه او بل ماسل جره مثال سرور سات نظر کو خوبو کې کنه تاوان تمالي
خوالین سلور ساتو ندیر خوبو کی پتاوان توانیگی یعنی دادی چه دا وقت درس دا پر دیر وقت نلری
وقت دا دیر مهم دا چال دا وقت کی پازتو کی جی بیا درس موقع برابر شی.
خا په دې به خبري وکړو چې د محصلین ځینې وخت هم لیدل شوی چې د به خوب د دې لپاره چې درس وي او خوبونه کې دواګانی خوري. نو ډاکټر صاحب په دې به هم راته خبري وکړي. یو بل اوریدونکو د مهرباني وکړي ازادي رادیو د خبري وکړي لطفا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
څنګه څنګه ښه طبیعت مو خره؟
مهرباني وکړئ من خيو رکی وخت ډیر کم دی دا پښتنه خپل مطرح کوي. مهرباني وکړئ
خاص پښتنه خپل دا د پښتنه تاسو موضوع دا نو چې زه خپل امر خو کوم بیا یو تکلیف لته پیدا کیږي چې ګردې به ډیر زیات درد کوي چې کله د خوب اجازه سم ډیر سخت ګردې مو خوږيږي چې کله ګردې زمرا ګردې کما به ډیر زیات درد چې نرم شي.
ها ها دا خبره دې ډیره ښه خبره دې وکړه. په دې به ډاکټر صاحب خبرې وکي. کور دې ودان بیا هم بخنه غواړو چې نشو کولای ډیر ټلیفونونه واخلو او ډاکټر صاحب وایسي به ادامه ورکي. ها ډاکټر صاحب تر اوسه تاسو په دې باندې خبرې وکړي چې یو انسان د پاره لکه تاسو ویل چې عمر د شلو کلونو نه تر شپېتو کلونو پورې وي نو هغه و تر اته ساعته پورې باید خوب وکړي. خو د اوریدونکو په همدې ارتباط نورې پوښتنې هم وکړي او دوی ویل چې مثلا د ورستي معاصل چې ټلیفون وکړو ویل چې څلور ساعته معاصلین کول شي خوب وکړي دا غیره زیات اندازه خوب نشي کولای. نو په دې باندې تاسو څه وایي؟ دغه یعنی مثلا یو انسان پر لپسې ځان مجبوري خوب ورزی خو مجبور دی د دې لپاره چې مثلا درس وي یا کار کوي خوب نشي کولای پورا، یا مثلا د وخت را پاسيږي ځان مجبورې چې را پاسيږي لر شي کار وکي یا خوب وکي دا پر روغتیا باندې څنګه اثر لري؟
دا د دې امر ښکارندوی دی چې کله چې خلق یا انسان لیک بدیږي دا د سیخی چې اول وار کې خپل کارونه چې کوم باید انجام باید چې کړای وای نه دی کړی اوسې د خوب وخت ورته ورکې یعنی دا چې کوم درسونو په خپل منظم طریقه باندې وایو او په امتحان شپو کې ضرورت نه دی چې څلور ساعت مونږ خوب وکړو دا یو خبره بل خبره دا ده چې هر څومره چې مونږ د خپل خوب تایم اخلو هغومره باندې زمونږ کانسنټریشن یا زمونږ د تمرکز قوې کمیږي او بیا د جذب وخت کمیږي تاسو داسې وګڼئ چې تاسو یو کتابخانه لوی کتابخانه لرئ او د ورځې ځی بازار ته ښه کتابونه اخلئ او د شپې راولئ دا د شپې باید چې تاسو په سمه توګه دا ټول په منظمه توګه په خپل الماریو کې باید چې دا منظم کړئ تاسو همدغه کار خوب مونږ کوي مونږ چې درس ته ځو مکتب ته ځو پوهنتون ته ځو د ورځې سبق وایو د شپې چې مونږ کله چې مونږ بیدیږو دا ټول معلومات په اوږد مهال حافظو کې مونږ دا ثبتوو او دا یوازې په خوب وخت کې انجام نشي
ها یعنی ډاکټر صاحب دا جالب خبره تاسو وکړه یعنی دغه محصلین چې دا کار کوي کنه چې دوی مثلا ډیر وخت په درس تیری او خوب نه کینو تاسو د دې خبرو نه خدا معلومه شو چې دا هیڅ فائدہ نه لري ځکه دوی معلومات راټول کی او بیا د خوب وخت کې ماین وخت نشته چې هغه تاسو خبره په خپل حافظه کې زی پزی کینو
بالکل صحیح ده هغه عمره چې مون خوب روان دي کم شي یعنی چې مون 3 ساعت 15 ساعت خوب وکړو بس خلک دي چې وایي چې زه په ورځ په شبانه په یو ورځ په 15 ساعت خوب کوم دا خلک کیدای شي چې په مثلا یو هفته دوه هفته درې هفته یو میاشت کې یعنی خپل له طاقت نه خپل کریډیټ کارت نه استفاده وکړي له خپل رواني انرژي نه استفاده وکړي او بیا داسې یو وخت راځي چې دا ټول باید چې بیا ادا کړي بیا د کوم ځای نه بیا چې ادا کړي بیا تمرکز یې کمیږي بیا یې د جذب کولو د مطلب د جذبولو قدرت ورباندې کمیږي بیا یې دا په خپل بیا سبب کی
چې رښتیا هم ډاکټر صاحب حتما تاسو ته هم داسې کومه خاطرې شته د پوهنتون د وخت داسې لیدل شوی رښتیا هم هغه محصلین چې ګوري چې ټوله ورځ کتاب په لاس کې دی وایي چې زه تر نیمو شپو سبق ویم اخر کې داغه نمرې کمې راشي او هغه محصلین چې یو ماین وخت لپاره درس وایي خپل خوب هم سم کوي او هر ورځ درس وایي لګ لګ منظم درس وایي بیا داغه نمرې ډېرې ښې راشي وایي د فلانې ډېر لایق دی خو همداسې لایق دی همداسې ښې نمرې اخلي دا چې زه فکر کوم شاید همدغه مسله به نو لکه دا تاسو توضیح کړئ
مو با اگر یو څن بشه ما به دری صحبت کوم میره مطلب بسیار مهم است اکثر دوستان میگن که ما 5 ساعت بر ما خواب کافی است مطالعات علمی روی ازی کسا زیاد صورت نگرفته ممکن است بعضیا بتونن که 5 ساعت خواب کنن و به نظر خودشان میتونن که رسیدگی کنن به تمام کارهای خود و 5 ساعت بخوابن اما این مدت دیر دوام نمی کنه ممکن است یک ماه دو ماه نظر به اینکه شما چقدر ذخیره روانی دارین از اون مصرف میکنین بالاخره اون ذخیره روانی شما بالاخره یک وقت تمام میشه و نتیجهش این میشه که بر شما یک خستگی دوامدار به وجود میاد و هر قدر این خستگی بر شما غلبه میکنه شما کوشش میکنین تمرکز فکری داشته باشین و همین تمرکز فکری خودش سبب بیخوابی میشه هر قدر شما مثلا بعضی کسی است تا 12 بجه مثلا شب کار میکنن و کار است که فوق العاده انرژی روانی میبره و اینا وقتی کار خود خلاص کردن دیگه نمیتونن بخوابن تا یکی دو ساعت بخاطر اینکه مغز فعال میشه مغز باید یکی دو ساعت پیش از خوابیدن آماده استراحت شود ولی اینا خواب خود تا آخر تا نصف شب کار میکنن و انرژی روانی خود مصرف میکنن باز نمیتونن زود بخوابن از این خاطر اگر آهسته آهسته این کار دوام کنه این مثل از است که یک آدم از انرژی روانی خود استفاده میکنه و این یک وقت باید پس بپردازه و وقتی که نتونست این میشه که بالاخره خستگی شکل یک فتیک کرونیک فتیک سندروم میگیم کسانی که زیاد کار میکنن یا کسانی که زیاد درس میخونن البته ما به محسن عزیز پیام میسته که مثلا وقت یک شب دو شب سه شب اگر کوشش میکنن 5 ساعت میخوابن کاملا خوب است، نرمال است، میتونن که تمام معلومات خود را جمع کنن، ولی این برشان عادت نشه. اگر عادت شد با این عادت به مرض تبدیل میشه.
خانو اغه محصل چې د مخه ټلیفون کړي او وی ویلی چې محصلین د سلور ساعتونو نه زیات که خوب کې ورته تاوان لري ځکه درس نه پاتې کیږي، نو دوی ته د ډاکټر سیب سپارښتنه هم دا و چې که یو څه وخت لپاره مثلا امتحانونو کې سړی ډیر اړتیا لري سلور 15 ساعته خوب کې خیر خو چې دا په دایمي عادت بدل نشي، غیر دغې نه به ورته ډیر زیات تاوان لري او د دوی په وینا باندې د اوږدمهاله حافظه به خراب کی. نو بخنه غواړو د مخه مونږ ویلی چې په دې به خبرې کوو. دا د معصوم پښتون پښتنه و چې درمل خوراک څنګه دی په بي خوبي کې. نور اوریدونکو هم څه پوښتنه کړې دي او هغه کسان چې په ټلیفون کې دی ولا پوښتنه وانه غستې شو دي ټول نه بخنه غواړو. د پروګرام په دوهم نیمایي کې به ډاکټر سیب خالق ویسی د بي خوبي په نورو مسایلو باندې هم خبرې وکړي چې په بدن باندې څه غیزی لري او په ځانګړي توګه به په ډیره خبرې وکړي چې کچرته څوک بي خوبي نو څنګه وکړي چې د خپل خوب راسم کی او هغه کسان چې له حد ډیر خوب کوي اغوی دیده پر با هم خبری وکی چی یا بلاوریدون که چی ویلی چی کلا ده خوب را پاس هیگم بیا ستره ایم او چی بیا لگ روست لگ وگرزم بیا خبل ازالات آرام ایساس و موخه کیگم. پا دی طول با دکتر سیب خالق بیسی ده ازادی راڈیو ده روختیاش ونشتمنه این ده پروگرام پا دوه.